پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل وځندول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هېواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. دې بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2006 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسی شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده، خو د اوکراین او لویدیز متحدان غواړي دا اسمبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي په شاشه وی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د اوکراین پر بشري وضعیت خبرې کیږي او دا به هم واوري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات ده، تاثیرات ټول صرف یېږم، هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی، هغه بس نشي ډېر په ما تاثیر کړی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان رژیم که څه هم نوې شونیس کال پرانی خلشبنو سره سره لوم ټولګي پورته یعنی لشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځیو ته د پیلې دوه اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبان رژیم پوری تړل باختر آژانس د پوهنې وزارت په وینا په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو درسونه تر ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. جزئیات لخپل همکار اخلو. مهرباني
مشیبر صاحب، تمه وه چې نن د طالبانو د شوې ژمنې پر بنسټ باندې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ او ټول هغه ښوونځي چې وړاندې تړل شوي او پرانیزي. خو سهار مهال وړاندې لدی چې دوی نوی ښوونیز کال پرانیزي، په دوی پورې تړلې باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم چې تر څو یوه جامع طرحه جوړه شوې نه وي، نو د نجونو یعنی هغه نجونې چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته ځینې شي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نږدې اووه میاشتې کېږي چې طالبان په همدې پلمه د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي، چې ګنې دوی ورته یوه طرحه جوړوي. هغه طرحه چې دوی له قوله پاره کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخواي له هلکانو د دوی د ټولګي جلاوالې دي. خو نجونې او همدارنګه د پهنه وزارت مخکینی کارکونکو وایي چې لوړان دي هم د پهنه وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګي کې زده کړه درلوده او درخواي د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پهنه د وزارت چې کوم مراسم نیولی وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډیره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه وکړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې خو وینا یې تر ډیره تبلیغ ته ورته و او د نصوصو تر کچې پورې رسیدله. خو د دوی د چارو د اداري مرستیال نور الحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لري شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتل سره یې اړخ نه لګوه. خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین به نه تدریسیږي. تر خو حتی د ښوونځي د بیا په پرانیسل کېدو چې وړاندې دی او دود په ترس کې باغ د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه مونه وهل شو. خو لدې ټول سره سره د دوی ژمنه دا و چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې باکیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به ورته برابرې وي.
مننه. و موریدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړې چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیسي. منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیسي. نوید کاکړ د شزنه شوډ کو د ټولنې مشر په ټلیفون را سره د خبرونې ته شراغلی ک لومړی لته سودا پښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوي د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط ته چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شبی صاحب تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو په تاسو د زړه له کومه سلامونه باندې کوم. نو تاسو باندې دا یو ډېر بد خبر و د خوشن دین جونو لپاره ځکه دا اکثریت از مونږ جونې چې تلوي شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلې چې بیرته لستر وو خو سره کوټه راغلی و. دو البته زمونه دا کړی و چې باید مونږ نوی کال کې زمينه د تحصیل ټول نجونو ته فراهم کړو او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې د امر رسانی پورې یو هم څنګه نه پورته نجونې نسی کولای مکتب کې ګډون وکړي نه پی کومنګ هم چې مشکلې ستونزه پچیش کړه. نو مونږ د اماراتونو د هیله لرو په نمائندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد سی. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري او دا چې دوی د رسمیت پیژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی نو جهانیانو هم د ځمنه کړی و دوی ځمنه سره کړی و. البته په هغه تفاهم نامه چې د قطر کې امضا کړی و هلته هم ده تعهد کړی و چې باید تاسې نجونې مکتب ته پرېږدئ یا تحصیل ادامې ته پرېږدئ. نو دو ویلي و چې سمه ده اما اوس نه پوهېږم چې ستونزه څه شکې ده که د نجونو یا د هلکانو مکتب وي خو ټول مکاتب یو نه دي. خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د
هلکانو وبخښئ نوید جان کاکړ اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لپایله لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستی. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي غت کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړي چې مکتبونو ته ودانې وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې دا خبرې مور سره کړې دي تاسو ته څه وایي چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه سبيست مشکل هم ده چې مون سره نه غواړي. ما څو واره وغوښتل چې دوی سره باید لنډیزي وګورو د اتحادیې په نمایندګۍ مونږ دوی سره کینو هغه ستونزې او مشکلات چې دي مونږ سره شریکو. متاسفانه مونږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخښئ چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و هغه هم دوی د ډالوې د میاشت کې دوی حساب کړی. په دې حق له هم مونږ اصل روت ور سره کینو خبرې وکړم، متاسفانه تاسو مونږ بریالي سوي نه چې دوه سره لنزې کینو او دوه سره خبرې وکړو چې ستونزه په چیش کې ده. نو مشکل هم دغه ده چې
په هغو ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولې ده چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوه ویلي چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چې نن همداغسې دي، اما د دوه اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې مونږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هېڅ تفاوت نشته، یعنې هېڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې، په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریقه. اما دا چې مشکل په چیش کې ده چې په کابل کې زمینه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو مونږ هم نه یو خبر.
ډیر مننه نویده کاکړ د شزنه شونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورسته د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازي توپ په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دې غونډې ته پرون د پاکستان سر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 26 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل دې خاورې بیا سر راپورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو پر رسمیت نه پیژندلو دی. نو د دې په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي، او دا هم ویل چې باثبات افغانستان یوازینی لار ده چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړې شاول افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو وی ټولنې د جو بایدن له ادارې خوشتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپل ژمنو یې عمل نه وکړي. د وینډنبرګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلام مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ نوی لارښوونې وړاندې کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
څو د پاتسه و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ سواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلې چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي، او تر خو دې هڅه وکړي چې د دې هواد له هوایي حریم په ګټه په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمينه برابر کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واکته د دې ډلې درسيدو په پلوي توران دي، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگټن غوښتي چې په افغانستان کې لوګو اکثر د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي، او تر خو دې افغانانو سره د بشری مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشری او مدني حقوقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واکته له رسیدو وروسته د بشري او مدني حقوقو په نقص تورن دي. ادعا کیږي چې طالبانو د معترض خوځو لاریونونو په زور پاشلی او تر خوای دي او شمیر نویل شوی او معترض خوځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیسته. طالبانو د جو بایدن له حکومت د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې د راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د ناورین د مخنیوي او تر خوای د افغانۍ د ارزښت ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلاف کاری ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایدن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړې او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او افغانستان د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نشي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسي د غدریز د لبیدیز لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلې په سیډو کې را سره دی، نور جزئیات په لدوی وره.
مننه شیبر صاحب. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینه کیف شاوخوا ته دا جګړه روانه ده، روسیې دا رد کړی چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي دی و وجودي ګواښ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناټو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بل لورته ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړي. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد پخوا رای ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبلا د غندنې پر موافق رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لودین صاحب مننه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ایل پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وین ملا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور د وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې له لس تر څوارلس ټنو د غازو محمولي بار شوي او یو څه اندازه یې د حیرتان تر بندر هم را رسېدلي او پاتې نورې هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې له امله د روسیې د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړ او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولې د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بیلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 6.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغي میاشت کې 1.293 میلیارد افغانۍ او د کب میاشت کې 1.404 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له ختمې دو سره د عوایدو کچه لوړه شوې ده او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ او 3 وی پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ او 6.8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 12 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 6.8 پوله، زر هندۍ کلداري او 0 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 401 افغانۍ.
ل اقتصاد به سپورت مخ کړو او د نړیوال سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قذافی سټیډیوم کې چې ټاکل شوی ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 391 منډې وکړې، ټول لوبغاړي سوځېدلې دي. نن د دې لوبې دریمه ده او پاکستان تر اوسه 115 منډې کړې دي، یو کس سوځېدلی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه سوي. دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخواله لري. شمال لورته کولای سبز، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوی ده. دا د موږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوې ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو، په شارکونه کې موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ازمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسې ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، ان شاء الله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ور باندې کوم، د تاسې د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم دا چین نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي. سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر ورستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمې پر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو، پراختیایي ادارو، بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې پرون پیل سوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 6.5% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات سوی دی. واشنگتن پوست رسپانی چل امریکا خبریږي پرون د دانش صدیقی په نوم د هغه هندي اکاس په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دو مخ کې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقی چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سهشنبه په هاګ کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقی د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنګي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړي دي. دانش صدیقی چې 8 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت ووژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطې سره په یوه سفر کې ملګری و. د واشنگتن پوست رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقی کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو 10 کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د 130 خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت سوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2000 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤول طالبان بللي وو، خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زه ضیاءالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی، د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسویګانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه معلومات وکړي چې دا ولې د پیسویګانې کار نه کوي. ورته وې دی وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسویګانې کار نه کوي.
ما دا یو غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې دغه خپل محصولات یو سر اکشته کې ډیره غټه ګرانی مو جوړه کړې ده. نو دغه مشکل تر سره دغه کې واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډیر غټ مشکل دی، خلک مو در به در کړل، ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. ځایونه مو نه لیدلي دي، زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي، نه موسسات کړي دي، نه رئیس کړي، نه ور والي صاحب کړي دي. کومک نه دي راسره کړي. چانجیر سیمې ته نه دي راغلي چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده. هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین د هرات تماس نیولې ده. دغه مسلک ما جوړ سره دی، هله کوم چې مرسته وسی. درې درې صاحب نام ورکي، هغه ما بلک مشران د په خو غلا بیا سر راټول سی، هغه خپل غلا کوي.
سلامونه ونې کې هله د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د هلمند ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نت ډیر ګران دی او ډیر ضعیفه دی، کار نه کوي. یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي، سی بی خي غټ لګښت، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نت ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نت ډیر ضعیفه ده.
د خبرونه کې اسما برخه هم دومره و. په نورو خبرونه کې مو اسما همکاران ملتیا کوي.
دا سجلړو پرونه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. لاند خبرونه، طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل و ځندول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي بختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. لدوس وړي رافان کډوال چې له 2 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیرو، پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ 2 پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکه د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماتانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو ژغ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې لنښ